په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو اوري د ازادي راډیو په دې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هر کله کوم او رچې د سولې ولسی حرکت غړونن په یو بي سار اقدام کړي پاکستان د غندن لپاره په خپل وینو یو لیک په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر ته وسپار. د غراز دی ولسی حرکت نن د ایران سفارت په وړاندې خپل اعتراض پیل کړ. په پاکستان کې هم عمومي انتخابات ترسره کیږي. د دې انتخاباتو له بهیرمو له روان بهیرمو خبرو خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. فریبا ظاهر دا خبرونه وړاندې کوي.
السلام علیکم. په سر کې د څو مهمو خبرونو سر ټکی. د غور ولایت میز چارواکي وایي وسلوالو طالبانو هغه شپږتنه خوشي کړي چې دوی ورځې مخکې په دغه ولایت کې له ځانه سره بیولې وو. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي په لوګر ولایت کې تباندې سل ښوونځي چې سمو د تړلې پاته وو بیرته پرانستل شول، او د پاکستان وګړي د خپل هیواد د نوي مشر د ټاکلو لپاره نن د رایې صندوقونه ته روان دي. د خبرونو تفصيل. د سولې ولسی حرکت مشر اقبال خیبر په یو بیسار اقدام کې د خپل لاس په وینو لړلې یو لیک په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر ته وسپاره. شغل خیبر مخکې تر دې چې خپل لاس د چاړې په وسیله پرې او وینې د لیک پر مخ وموشي، پاکستان په افغان وژنه تورن کړ او له پاکستاني ولس څخه وغوښتل چې په خپل حکومت فشار راوړي څو په افغانستان کې له جګړې لاس واخلي. د دې موضوع تفصیل په همدې خبرونه کې اوریدلی سي. د غور ولایت میز چارواکي وایي وسلوالو طالبانو هغه شپږتنه خوشي کړي چې دوی ورځې مخکې له ځانه سره وړي وو. درې نجونې، دوه روغتیا کارکوونکي او یو موټر چلوونکی دوی ورځې مخکې د غور په دولتيار ولسوالۍ کې طالبانو بیولې وو. د دولتيار سرپرست ولسوال عبدالولي اخونزاده ازادي راډیو ته وویل چې دا کسان د سیمې د مشرانو په منځګړیتوب له قید او شرط پرته تیره شپه خوشې سوي دي. خوشې سوي کسان بیرته له خپلو کورنیو سره یو ځای شول. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي په لوګر ولایت کې تباندې سل ښوونځي چې څه موده تړلې پاته وو بیرته پرانستل شول. د دغه وزارت څخه په یوه اعلامیه کې راغلي چې دا ښوونځي د سیمه ییزو چارواکو، دیني او قومي مشرانو په منځګړیتوب بیرته فعال شول. په پرانستل شوي ښوونځیو کې به سر له نن څخه څلور نیم میاشتنۍ ازموینې پیل سي. د پوهنې وزارت معلوماتو له مخې په بیا پرانستل شوي ښوونځیو کې درې شپېته د محمد اغي ولسوالۍ او پاتنور نور د مرکز پل عالم اړوند وي چې شاوخوا 9000 نجونې او هلکان پکښې په زده کړو بوخت دي. د افغانستان د پوهنې وزارت چارواکو وړاندې ویلي وو چې د لوګر په مرکز او نور ولسوالیو کې وسلوالو طالبانو په دې وروستیو کې د افغان امنیتي ځواکونو د عملیاتو په غبرګون کې ښوونځي تړلي او ګواښې کړی وو چې که بیرته پرانستل سي نو به یې سوځوي. د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال په ټول افغانستان کې شاوخوا 1100 ښوونځي د نامنیو له کبله تړلي دي. زموږ اخلاص د راډیو اوري. د پاکستان وګړي د خپل هیواد د نوي مشر د ټاکلو لپاره نن د رایو صندوقونو ته ځي. د پاکستان لسګونه میلیونه وګړي نن دغه هیواد د سیاسي برخلیک د ټاکلو لپاره خپل رایې کاروي. د رایو مرکزونو د سهار له 8 بجو د سخت امنیتي تدابیرو په لړ کې پرانستل شول. په انتخاباتو کې د خلکو ګډون د پام وړ شول سوی دی. د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان چې ګوندي تر نورو سیالانو لږ مخکې ښکاري نن په اسلام آباد کې د رایو ورکولو د یو مرکز د باندې خبريالانو ته وویل:
میں آج سارے پاکستانیوں کو کہتا ہوں کہ وہ آج نکل کے ووٹ ڈالیں.
دیوی زنن ټول پاکستانیانو ته وایم چې راوځي او رائے ورکړي. دا نه وایم چې باید تحریک انصاف ګوند یا بل ګوند رائے ورکړي. دا ځکه وایم چې دا انتخابات د پاکستان د تاریخ لپاره ډیر مهم دي. تر ټولو مهم د لومړی ځل دی چې موږ چانس لرو چې هغه دوه ګوندونو ته ماته ورکړو چې دلته په تیرو دیرشو کلونو کې په واک کې ول. د دغه انتخاباتو د امنیت لپاره تر 8000 ډیر امنیتي ځواکونه ځای پر ځای سوي دي. د امنیتي اندېښنو په لړ کې نن د بلوچستان په مرکز کوټه ښار کې یو ځانمرګ برید وسو. د پولیسو په خبره برید کوونکي غوښتل د رای ورکولو یو مرکز ته ننوځي، خو کله چې د امنیتي ځواکونو له مقاومت سره مخامخ شو برید کوونکي ځان والوزوه. یو دېرش تنه ووژل او 15 نور ټپیان کړل. د نننیو انتخاباتو رای شمیرنه به نن تر رای ورکولو وروسته پیل او تمه ده چې وروستي نتایج به سبا او یا هم د جمعې په ورځ اعلان شي. د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلی فکر کوي چې ارتیا نسته چې د امریکا د ولسمشر لوري د په وینا خالی ګواښونو ته ځواب ویل سي. د ایران خبری اژانس ایرنا نن د ولسمشر روحانی د څرګندونې خبرې کړي چې وایي د امریکا د مشرانو څرګندونې بی اساسه دي. حسن روحانی د څرګندونې د کابینې غونډې ته کړي دي او وایي چې باید جواب په عمل کې ویل سي. د روحانی د خبرې د ولسمشر ټرمپ د هغه ټویټ په ځواب کې ویل سوي چې د جولای پر 28 ایران ته خبرداري ورکړې چې امریکا ته د ګواښ کوي کنه نو عواقب به یې وویني. په یو بل خبر کې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي چې چمتو دی چې له ایران سره په یو اصلي اټومي توافق خبرې وکړي. او له سوریه څخه راپورونه وایي د دغه هیواد په جنوبي شهر السویدا کې د نن او شاوخوا سیمو کې د ګڼو بریدونو له کبله لسګونه کسان وژل شوي دي. په سوریه کې د بشري حقونو د څار اداروي د سوریه د امنیتي ځواکونو په ګډون لږ تر لږه 2 تنه په دې بریدونو کې وژل شوي او 10 نور ټپیان دي. دولتي خبري اژانس سنا راپور ورکړی چې یو انتحاري حمله په یو ګڼګونه مارکیټ کې وسو او 2 کسان چې احتمالا برید کوونکي وو مخکې تر دې چې برید وکړي د امنیتي ځواکونو لخوا وژل شول. د سوریه دولتي ټلویزیون دغه راز وایي د اسلامي دولت ډلې وسلوالو د السویدا شهر په شمال ختیځ کې پر 3 کلیو بریدونه کړی دي. د ولسمشر بشار الاسد حکومتي ځواکونو په دې وروستیو کې په دې سیمه کې ځینې سیمې له وسلوالو یاغیانو نیولې دي او اوس هم عملیات روان دي چې دغه سیمې له داعش وسلوالو پاک کړي. د خبرونو پای
له فریبا زهر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه او ورول کډ او ځین نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په وپانه کې شته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام د سولې د ولسی حرکت غړونن په یو به ساري اقدام کې د پاکستان د غندن لپاره خپل وینو یو لیک په کابل کې ملګرو ملتونو دفتر ته وسپاره.
د پاکستان پاوځ استخبارات افغانستان کې د یو لاس په واسطه د بل لاس وینه تویوي.
د ولسی حرکت د غراز نن په کابل کې د ایران د سفارت په وړاندې هم خپل اعتراض پایل کړ.
د ایران پر ولس ځخ خو چې باید پر خپل حکومت اشاره وړي او د اوسني کړنو څخه خلاص واخلي.
د افغانستان په ګاونډ پاکستان کې بیا نن عمومي انتخابات ترسره کیږي چې په نتیجه کې به ګټونکي ګوند نوې حکومت جوړوي. په پاکستان کې آیا د نوې انتخاباتو په نتیجه کې به داسې حکومت راشي چې د افغانستان په وړاندې تګلارې بدل شي؟
پاکستان کې د پوزي واکمنانو ترمن او د ملکی سیاستوالانو ترمن د قدرت پر سر یو لوی شخړه ده چې د اویا کالو کې د حل شوه نه ده.
په دې اړه په یو بحث سره بیره د غراز د انتخاباتو د روان بهیر مهم خبرو او دا هم اور چې په کندهار کې د خزر لاسي صنعت وده کړي.
اټمان په غار کې د دې د کور سرنويش والانو د ضروري رپیدا کې ومنه وایز دا کو بیا خپل آیا ته ضروري رپیدا.
د ازادي رادیو اساسي بشري حقوقونه او د ژوند په شیبو کې 219 پروګرامونه د خبرونه په دوه منځ کې درته خبرو. مننه چې ازادي رادیو اوري د خبرونه په تبرخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. د سولې د ولسی حرکت غړونن په یو به ساري اقدام کړي پاکستان د غندن لپاره خپل وینو یو لیک په کابل کې ملګرو ملتونو دفتر ته وسپاره. د ولسی حرکت له دوه رئیس په کابل کې دی پاکستان د سفارت په مخ کې اعتراض امپایل کړی او چې دوی په وینا د سفارت لخوا ورسره هیڅ ډول اړیکه نه ټینګه شوې. د سولې ولسی حرکت مشر اقبال خیبر مختر دی چې خپل لاس د چاړه په وسیله پرې او وینې د لیک پر مخ ومخي. پاکستان په افغان د پاکستان حکومت په افغانستان کې په وینو تویدنو تورن کړ او د پاکستان ولسی وغوښتل چې په خپل حکومت فشار راوړي چې په افغانستان کې څو په افغانستان کې جګړې لاس واخلي. نور حال د ازادي رادیو خبريال وصل وصال پر پورت کوي.
د پاکستان د استخباراتو پاوز او حکومت له لاس افغانان په وینو لړل دي او زموږ په یو لاس ته بل لاس وینه تویوي. دا هغه کرخې دي چې د سولې ولسی حرکت مشر اقبال خیبر د خپل لاس په وینو لړلي کاغذ باندې لیکلي او د غلي کې بیا په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر ته سپارل دي. دا چې له دغه سمبولیک حرکت نه د سولې ولسی حرکت پیغام او هدف څه دی ډېر خاغلی خیبر داسي ویل.
نن د دوی د ټولو جبرونو منافقتونو وژن نو یو تصویر فقط په یو سپین خط کې راټولو. په سپین خط کې به یوازې او یوازې یو جمله وي، هغه بدای چې د پاکستان ولسا د دنیا ولسا د پاکستان پاوځ استخبارات افغانستان کې د یو لاس په واسطه د بل لاس وینه تویوي.
خغل خبر وای د پاکستان پاوز او استخباراتو په افغانستان کې نیغ په نیغه جګړه پیل کړې ده او هر ورځ بے ګناه افغانان وژني. دا په داسې حال کې ده چې د سولې ولسی حرکت نږدې 13 ورځې کېږي چې په کابل کې د پاکستان سفارت مخې ته د پرلت خیمه وهلې او د پاکستان له ولس نه غواړي چې په خپل حکومت فشار راوړي سو په افغانستان کې له جګړې لاس واخلي. د دغه حرکت غړي وایي په تیرو 13 ورځو کې د پاکستان سفارت هیڅ یو کارمند له دوی سره نه دی کتلی او نه یې هم د دوی غږ اورېدلی. د سولې ولسی حرکت غړو له دې وړاندې په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر او د روسیې او امریکا سفارتونو مخو ته هم د پرلت خیمې وهلې وې. د دغه حرکت غړي وایي د بهرنیو هیوادونو د سفارتونو له لارې د هغوی له ولسونو غواړي چې په افغانستان کې د سولې او پخلاینې لپاره پر خپلو حکومتونو فشار راولي. د دې حرکت ویان بسم الله وطن دوست ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان سفارت مخې ته د دوی پرلت نور پای ته رسېدلی او سر له چهارشنبې ورځې به تر نامعلومې نېټې پورې د ایران سفارت مخې ته پرلت ووهي. د سولې له دې ولسي حرکت سره په پېښور کې د یو شمېر افغان کډوالو د کونړ، لوګر او یو شمېر نورو ولایتونو ولسي حرکتونه هم په کابل کې یوځای شوي دي. له دې وړاندې د سولې دغه ولسي حرکت یوه جرګګۍ هم جوړه کړې وه چې د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ به منځګړیتوب کوي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې غړي آریانیون هم مني چې د افغانستان ګاونډیان په ځانګړې توګه پاکستان د افغانستان په داخلي چارو کې مداخله کوي او دلته جګړې ته لمن وهي.
دغه څه مرګ و میر چې په افغانستان کې روان دی، دغه جګړه چې روانه ده، دغه وینې چې تویږي په افغانستان کې، د دې غټ عمل یو چې دی هغه پاکستان دی چې هغې نه غواړي افغانستان کې امن راشي، سوله راشي، نه غواړي چې افغانستان کې یو باثباته حکومت راشي. نو په دې باندې اوس د افغانستان هر وګړی اته ډېر یو عادي وګړی د افغانستان هم چې اته تعلیم هم نه لري په دې موضوع باندې پوهېږي، نو دا کومه پټه خبره نه ده.
اغلی یون وایي د ولس تر څنګ افغان حکومت ته هم پکار ده چې په نړیوالو کنفرانسونو او ناستو کې نړیوالو ته د پاکستان اصلي څېره روښانه کړي او له دې لارې په پاکستان فشار راوړي سو په افغانستان کې له جګړې لاس واخلي. خو له دې ټولو سره سره که څه هم پاکستان په کراتو د افغان چارواکو او خلکو لخوا د افغانستان په خاوره کې په مداخلو او د تروریستي ډلو په ملاتړ تورن شوی، خو پاکستاني چارواکو تل دا ادعاوې رد کړې دي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
د سولې ولسی حرکت د غراز د خپلو اعتراضونو لړۍ نن په کابل کې د ایران تر سفارت پورې هم رسولې ده. د سولې لپاره د ولسی حرکت غړو نن په کابل کې د ایران سفارت په مخ کې د اعتراض په توګه پلته وهلې. د دې حرکت ویان بسم الله وطن دوست وایي پر ایرانیانو غږ کوي چې د ده په وینا خپل حکومت په افغانستان کې له لاس وهنې، قومي او مذهبي کرکه ته له لمن وهلو راوګرځوي. د سولې ولسی حرکت تر دې مخکې لکه څنګه چې مخکې مو واورېدل د پاکستان او امریکا سفارتونو مخې ته هم اعتراضونه او د روسیې سفارتونو مخې ته هم اعتراضونه کړي وو. له ښاغلي وطن دوست سره زما همکار رضوان مراد مرکه کړې. ښاغلي وطن دوست، د مرکې په پیل کې وایي
د ایران پر ولس غږ و چې باید پر خپل حکومت فشار راوړي او د اوسني کړنو څخه لاس واخلي، د افغان په جګړه کې چې لاس پرې لاس ورته وباسي، همداراز چې د افغانستان په قومونو کې مداخله کوي له دغې چارې څخه خلاص وباسي. هلته به تر نامعلومې نېټې پورې واوسو. همداراز به د ایران د سفارت له مخې پر نړیوالې ټولنې، پر اسلامي هېوادونو او د نړۍ ګوټ ګوټ پر ټولو اوسېدونکو به غږ وکړو چې یو شمېر استخباراتي کړي دي، یو شمېر هېوادونه دي د افغان په جګړه کې لاس لري او د دوی دغه لاسوهنه د دې لامل شوې ده چې
وطن دوست صاحب، تاسو د پاکستان د سفارت مخ ته هم اعتراض وکړ او هلته مو هم پرلت وهلو. د پاکستان د سفارت مخ ته ستاسو پرلت څه نتیجه مو ترلاسه کړه؟ د پاکستانیانو لخوا مو څه پیغام واخیست؟
د پاکستان سفارت مخ ته موږ د جولای تر 12 نیټه راغلي وو. نن د جولای 12 نیټه په 14 ورځو هلته پاتې شو. په 14 ورځنۍ موده کې یو شمېر کسانو غوښتنه کړې وه چې زموږ سره به ویني. ټولو کسانو د سفارت موږ هغوی ته وخت نه دی ورکړی، ځکه چې د هغوی سره موږ د پوښتنو جواب نشته او هغوی زموږ غوښتنې منلی نشي. د دوی د سفارت مخ ته موږ 14 بېلابېل پیغامونه نښلولي وه، دینرونه وه، همهغه کې مو ټول شان لیکلي وو، واضح مو لیکلي وو. نن مو د اعتراض په ډول سره، د اعتراض په شکل سره، د پاکستان سفارت مخ ته د سولې ولسی حرکت مشر ښاغلی اقبال خیبر خپل لاس په یو پاکستاني چاړه پرې کړ. یو سپین پاڼه یې په وینو ولړله. همهغه پاڼه مو د اعتراض په ډول چې پاکستان په افغان خاوره کې، په افغان ولس، په افغان جګړه کې لاس واخ کوي، د ملګرو ملتونو ادارې ته مو سپارله. دوه پیغام لري. لومړی دا چې پاکستان تل په یو لاس کې چاړه راکړې ده، او دا تاسو په مشکره کړی دی او یادا چې یو افغان ته وسله په لاس ورکړی د بل افغان په وژنه او تر څنګ مو دغه لیک چې په وینو سور دی سپینه پاڼه ده د ملګرو ملتونو ادارې ته ځکه وسپارله چې د پاکستان پر حکومت هیڅ باور نشته. هغه ډېر مضر حکومت دی، ډېر به مشکېتوب کوي په مخې حکومت دی. دا چې دغه په وینو سور لیک دوی ضایع نه کړي نو ځکه مو د ملګرو ملتونو ادارې ته وسپاره چې هغوی په خپلو عمومي غونډو کې یادونه وکړي او پاکستان پر حکومت فشار راوړي چې له اوسني حالت خلاص وباسي، ځکه چې روان حالات نه یوازې دا چې د افغانانو په ګټه نه دی، په زیان نه دی، بلکې د پاکستان په زیان هم دی.
وطن دوست صاحب، ستاسي حرکت، ستاسي بهیلې، ستاسي غوښتنې سپېڅلې دي، خلک قدر کوي، د افغانستان د خلکو غږ پورته کړی دی تاسو. اما فکر کوئ چې په دومره لویه مسأله کې، دومره استخباراتي جنجالونو کې، به ستاسي د ولسي غږ ځواب او مثبت پایله ولري؟
رضوان صاحب، موږ نه له حکومت سره کار لرو، نه له طالب سره، نه له بل سره، نه له بل سره. موږ یوازې پر دوی غږ کړی دی چې زموږ پرېکړه لیک ومني، چې ورباندې وکړي، چې په هر حالت کې هر هیواد مداخله کوي، هر څوک منځګړیتوب کوي، پر موږ فرق نشته، خو دوی دې ورباندې لاندې کړي. بله دا چې دوی دې د سولې لپاره مرکز وټاکي، په هر سیمه کې ټاکي، په هر ځای کې ټاکي، د هر هیواد په منځګړیتوب یې ټاکي، دوی د سولې مرکز ورته کې. بل دا چې دوی د سولې سره وکړي، د سولې په برخه کې هر څوک منځګړیتوب کوي، پر افغان ولس فرق نشته، ځکه چې افغان ولس یوازې د خپل سر خوندیتوب غواړي. زموږ لومړنی حرکت دا دی چې د ولسونو په یوځایوالي کار کوو، پر ولس کار کوو چې ولس د سولې غږ پورته کړي، ولس سوله وغواړي.
د سولې دی ولسی حرکت ویان بسم الله وطن دوستو، چې وای په کابل کې د ایران سفارت مخته د اعتراض، د نننی اعتراض هدف داده چې د ایران ولس پر خپل حکومت فشار راوړي، چې د ده په وینا په افغانستان کې د قومي او د غراز مذهبي انکرکو ته لمن وهلو لاس واخلي، د افغانستان په چارو کې مداخله ونه کړي. مخکمو د غراز پر راپور کې واورېده چې د سولې د دغه ولسي حرکت مشر اقبال خیبر هم نن په یو بې ساري اقدام کې د خپل لاس په وینو لړېدلی یو لیک په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر ته وسپاره. په لیک کې د پاکستان غندنه شوې ده او د پاکستان پر ولس غږ شوی دی چې پر خپل حکومت فشار راوړي، چې په افغانستان کې له جګړو او لاسوهنې لاس واخلي. د پاکستان ولس هم نن راوتلی او عمومی انتخاباتو کې ګډون کوي، رای ورکوي هغه کسانو ته چې د دوی د رایو په نتیجه کې به د پاکستان د مرکزی پارلمان او د غراز د ایالتونو پارلمانونو ته لاره موندي. ګټونکي ګوند به هم که چیرې بریالی کېږي چې ټاکلې رای وګټي، نوی حکومت جوړوي. لکه څنګه چې مو ویل، پاکستان کې نن عمومي انتخابات کېږي. خلک د مرکزي او ایالتي څلورو پارلمانونو لپاره نوي کسان ټاکي. نظر شمیرنې ښیي چې د پاکستان د تحریک انصاف او د مسلم لیگ نواز نون د ګوندونو ترمنځ به سیالي نږدې وي. د غراز د پیپلز ګوند هم درېم ځای لري. د پاکستان کې د روانو انتخاباتو له حاله به مو زموږ خبریالان خبر کړي. تر اوسه پورې په دوی سره په د اړیکو په ټینګښت کې نه یو بریالی شوي. هڅه کوو چې د روان بهیر مو خبر کړو. خو دغه روان د پاکستان د انتخاباتو په باب مو مخکې له خپل همکار د ګندارا د وی پانل چلوونکي ابو بکر صدیق سره مرکه وکړه. دا چې په پاکستان کې د روان بهیر څه ډول روان دی، امنیتي ګواښونو څومره د رای ورکوونکو بهیر د بهیر مخه ډب کړی ده، پاوز دریس څه دی، او هغه حکومت چې په نتیجه کې ټاکل کیږي هغه به څه ډول ملکي حکومت وي. ښاغلی صدیق په پیل کې د رای ورکولو د روان بهیر په اړه، د رای ورکوونکو د روان بهیر په اړه وایي.
پاکستان کې مطبوعات ښکارا کوي، نو غینه د ښکاری چې د خلکو علاقه ډیره ده د انتخاباتو سره. باید له یادونه بس چې پاکستان کې په دا وخت هوا ډیره توده ده، د پشکال وخت یې هوا ډیره خراب وي، ګرم وي، توده وي، خو بیا هم خلک ډیر راوتل دي. او دا ښکاری چې د پاکستان ولس غواړي چې خپل رائے وکاروي. خو په پاکستان کې امنیتي مشکلات شته. یو تاسو د کوټه چاودنې ته اشاره وکړه، د دې سره په ثوابي کم څه شوي دي په نورو ځایونو کې هم داسې راپورونه هم شته چې د کومه د انتخاباتو پروسه کې د پدې کې ډېر جنجال نه دي. فرزن الته په د ټولو انتخاباتي غو کې د پوج خلک په انتخاباتو په مرکزونو کې دننه هم دي او بهر هم دي او د امنیت سره داسې ملکیږي چې په انتخاباتي پروسه کې ډېر مشکلات شته. ځینې ګوندونه ځینې خلک چې په دې کې برخه اخلي کاندیدان هغوی شکایتونه کړي.
د امنیت په ارتباط باندې تاسو ویل د پاکستان په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره ویل کېږي چې تقریبا د پوز لخوا 320,000 کسان د رای ورکوونکو او د رای ورکولو له مرکزونو د امنیت ټینګښت لپاره ګمارل شوي او هم دومره شمېر له دې نه زیات پولیس ګمارل شوي. یعنی دا آیا دغه انتخابات ډېر مهم دي او که ګواښونه یا د حملو ګواښ جدي دی؟
په پاکستان کې په عمومي توګه د انتخاباتو مخکې امنیتي وضع خرابه شوې ده. موږ ولیدل چې پاکستان کې څو لوی لوی بریدونه وشول. یو برید کې هاته تر 150 زیات کسان وژل شول چې په بلوچستان ایالت په مستونګ سیمه کې شوی و. په دې نږدې وختونو کې د پاکستان پوځ په تیرو کلونو کې دا یاده کړې ده چې دوی هلته د تراګرو ملامته کړې ده او هغوی ته ماته ورکړې ده. خو داسې ښکاري چې امنیتي وضع په ځینو ډیرو سیمو کې چندان آرامه نه ده. خو د دې سره د پاکستان ځینې ګوندونه سیاسي تبصره کوونکي هغوی دا وایي چې پاوز دا غواړي چې دا انتخاباتو کې ډیر لوی رول ولوبوي او عمده نقش ولري. نو دوی پوز په دې تورنوي چې ګواکې د دومره پوز چې د انتخاباتو امنیت د ساتلو لپاره تاکل شوی دی هغوی په انتخاباتو پروسه کې هم مداخله کوي.
تاسو د پوز یادونه وکړه، پوز په دې هم تورن شوی دی چې د یو مشخص ګوند په ګټه کار کوي یا هڅه کوي چې هغه د پاکستان د تحریک انصاف د عمران خان ډله ده چې غواړي عمران خان قدرت ته ورسوي. ولی
موږ باید د پاکستان د وروستي تاریخ نه سترګې پټې نه کړو. پاکستان کې د تیرو دوه کلونو راهیسې یا یو نیم کال راهیسې د پاکستان مسلم لیگ پخوانی واکمن ګوند، پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند او د پوځ ترمنځ یو ډیر لوی جنجال رامنځته شوی و. موږ ولیدل چې تیر کال د پاکستان مسلم لیگ نواز ډله مشر نواز شریف او پخوانی صدر اعظم هغه د خپل چوکۍ نه ایسته شو. بیا د حکومت د پاکستان ډیرو محکمو د حکومت ډیرو غړو د ډیرو د ګوند ډیرو مشرانو خلاف پریکړه ورکړه چې ورستۍ پریکړه د انتخاباتو نه درې ورځې مخکې د شپې په 11 بجې واوریدل شو چې د ګوند یو مهم مشر د انتخاباتو څخه غکو او په عمر بند محکوم شو. واکه د نواز شریف ګوند ادعا کوي چې هغه د مونږ خلاف دي ځکه چې نواز شریف غوښتل چې د پاکستان د افغانستان په حق لا پالیسی او د هندستان په حق لا پالیسی هغه په خپل لاس کې واخلي، د پاکستان هغه امنیتی پالیسی بدل کړي او پوز د سره په دې خبرو کې جوړ نه وو. او په پوز د هم تور کېږي چې هغه د نواز شریف لوی سیاسي مخالف او د پاکستان تحریک انصاف یا پی ټی آی ګوند مشر عمران خان چې په خوا د کرکټ یو لوبغاړی وو هغه غواړي چې هغه د هغه ګوند مخکې کې او په انتخاباتو کې هغه ته ورکړي.
د پاکستان ولس چې تقریبا 1.6 میلیون وګړي درې ورکولو مستحق پیژندل شوی دی، د ولس لپاره نن عمده مسایل په پاکستان کې څه دي؟ هغه عمده ستونزې او تر څومره پورې د لویو ګوندونو خلک په دې متقاعد کړي چې دوی ته رای ورکړي چې دوی به د خلکو دغه د ستونزو غم خوري؟
بله، پاکستان لکه تاسو اشاره ورته وکړه، پاکستان یو ډېر لوی هیواد دی او تر 200 زیات میلیونه نفوس لري. نو د پاکستان په بیلو برخو کې خلک په مختلف ډول رای ورکوي. فرزن په ځینې سیمو کې خلکو ته خپل سمتی او ژبنی د غوی چې کوم سره د کومې علاقې سره د غوی غدی هغه غوی ته مهم وي. فرزن د پښتني سیمه کې پښتني ملتپال ګوندونه غوی متردي، اسلامي ګوندونه ډیر متردي. خو د پاکستان د انتخاباتو اصلي لوی شخړه یا لوی انتخاباتي مبارزه هغه په مشرقي پنجاب ایالت کې کیږي چې دا د پاکستان نږدې نیم نفوس په پنجاب کې ژوند کوي او ډېر د پارلمان چوکۍ هم په پنجاب کې دي. نو که په پنجاب کې لوی مبارزه دا وخت پاکستان تحریک انصاف د عمران خان ګوند او د نواز شریف د پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند ترمنځ ده. که هلته چا هم برالای شو نو هغوی به د پاکستان حکومت جوړوي. په انتخاباتو کې کوم مسلې مهمې؟ په انتخاباتو کې لوی مسلې چې وي هغه ما په فکر د پاکستان ځنه مهم مسلې پکې یاد نشوې، لکه فرزن د تروریزم ضد مبارزه د پاکستان کې د تروریزم اقتصادم ډیر ونه شو. الته لوی هغه په دې وشو چې فرزن د عمران خان ګوند او دوی دا کوي چې د پاکستان د پخوانی حکومت نواز شریف دوی ډېرې په فساد تورن دي او محکمو هم هلته هغه کړي دي، محکوم کړي دي په فساد. نو د دې خلاف په ځینې ځایونو کې بیا خلکو دا ادا کوله پخوا چې څوک په حکومت کې فرزند د عمران خان ګوند په خیبر پختونخوا ایالت کې واکمن پاتې شوی و، نو هغوی په دې باندې هغه کوي چې موږ دلته د خلکو ډېر خدمت کړی، دلته مو پولیس خه کړي دي، دلته مو مکتبونه خه کړي دي. دغسې په پنجاب کې د مستنویق نواز ګوند هم دغه کوله چې دوی په لاهور کې ډېر لوی پرمختګ کړی دی، هلته فرزند اورګاډي جوړ شوي دي او سړکونه ډېر ښه شوي دي. دغسې په ځینې ځایونو کې بیا خلکو ته تر ټولو لوی هغه ثبات او امنیت دی، لکه فرزند په بلوچستان ایالت کې چې هلته ډېر د 15 کلونو راهیسې وه ډېره لوی ناکراري ده. نو په هغه کې بیا تر ټولو لوی خبره په دې انتخاباتو کې ده چې بلوچ ملتپال ګوندونه بیا کوشش کوي ځنې چې په انتخاباتو کې برخه واخلي. همداراز په کراچۍ کې هم امنیت ښه شوی دی او هلته هم هغه لوی سیاسي ګوند چې په کراچۍ باندې دوی حاکمیت لرو هغوی واک لک کمزوری شوی دی.
ملکي حکومت چې دغه انتخاباتو په نتیجه کې په اسلام آباد کې واک په لاس کې اخلي، فکر کوي چې دا به له مخکنیو حکومتونو سره توپیر ولري د افغانستان په وړاندې به سیاست بدل وي، او که بیا هم د پاکستان پوز هغه څه چې قابل تورنوي چې سیاست اصلا دوی ټاکي؟
باید موږ د لمخ کې قضاوت و نه کړو، ځکه چې یوه ورځ پاتې ده چې انتخاباتو نتایج موږ ترلاسه کړو. خو دا ښکاري چې د پاکستان ټول ګوندونه په عموما ډیر کمزوري شوي دي، او د پاکستان سیاسي مشر تابع یا سیاستوال دوی لوی اکثریت د تغړې خدا چې د پاکستان د پوز برلاسي توپ ومني په سیاست کې پیوه نه و راکي. بل دا چې دا هم امکان لري او ډیر خلک ته دا وایي چې پاکستان کې به دې ور په پارلمان کې یو ګوند اکثریت ترلاسه نه کړي، نو هغه معنا دا چې هلته به ائتلافي حکومت وي. ائتلافي حکومتونه عموما ډیر کمزوري وي په ټول نړۍ کې، او په پاکستان کې هلته دغه یو خبره یا پای ته نه رسېدلې چې هلته د پوځي واکمنانو ترمنځ، د پوځي جنرالانو ترمنځ، د پوځ او د ملکي سیاستوالانو ترمنځ د قدرت په سر یوه لویه شخړه ده چې د اویا کالو کې دا حل شوی نه ده. هغه شخړه دا ده چې ملکي حکومتونه چې خلک پرای خپل رائے منتخبی وی دوی مسولیت لري خو دوی واک نه لري، او پوز چې ډیر واک لري هغوی مسولیت نه مني.
زما همکار ابو بکر صدیق چې د پاکستان چارې لنزي شاري او د چاري او د غرض د ګندارا وې پانه هم چلوي، او اوس هم اسلام آباد ته زو. زموږ بل همکار د مشال رادیو خبريال سراج زهیر هم د شبر سره د ټلیفون په لیکه دی. زهیر صاحب، په مجموع کې د انتخاباتو روان بهیر اتډول روان دی په پاکستان کې؟
جی بالکل، ډیر مننه نوري صاحب. نوري صاحب څنګه چې تاسو وویلې په پاکستان کې دا وخت چې د کم ټول ټاکنو بهیر چې دی هغه روان دی، او دا د ټول ټاکنو کم د رای ورکونکو عمل چې کم دی نو هغه سهار له 8 بجو شروع شوی دی، او تا دا به تر د مازیګر د شپږو بجو پورې روان وي. په دې کې اوس تقریبا یو ساعت پس چې دی دا ټول ټاکنې یا دا کم د رای دا عمل چې دی بهیر چې دی دا به ودرېږي. نور صاحب، که تاسو ته لوګون ته کې ووایم چې دا د پاکستان کم د قومي اسمبلی د پارلیمان چې کم چوکۍ دي 322 د هغې دپاره دا ټول ټاکنې روانې دي، او دغه شانتې د څلور واړو صوبو لپاره صوبایي د چوکو باندې هم انتخابات روان دي. په قومي اسمبلی په 322 چوکو کې چې دی نو په 322 چوکو باندې انتخابات کېږي، او دا دوه چوکۍ چې کمی دي په دې باندې انتخابات یا ټول ټاکنې لندولې شوې دي.
زهیر صاحب، کراته وایي چې نظر شمیرنې څه وایي د تلویزیونونو یا نور نظر شمیرنې چې مخکې له انتخاباتو یا د انتخاباتو د رای ورکولو په بهیر کې اکثرا له خلکو پوښتل کېږي، آیا داسې کوم اټکلونه شته چې کوم ګوند مخکې دی؟ د تحریک انصاف د عمران خان ګوند مخکې ویل کېده.
تر څو چې د پاکستان د نظر شمیرنو یا نظر خبرو زو کمانو ما په اسلام آباد یا پینډي کې یا د نورو خلکو خبریالان سره یا د نورو خلکو پوښتنې دي، نو دا غي هم دا یو تاثر دی چې پاکستان تحریک انصاف چې کوم دی، کوم چې د عمران خان ګوند دی، دا غي یو تاثر ورکول کېږي چې هغه به په پاکستان کې دا رای چې کوم دی، د انتخابات چې کوم دی، دا اوږد یو د دې سره چې کومه سخته مقابله یا سیالي ده، نو هغه د پاکستان مستقیب نون د نواز شریف ګوند دی. د دې تر منځ دا خو په سبو کې چې دی، نو بیا د دې تر څنګ چې دی، نوري صاحب ورته به لږ ووایم خپلو اورېدونکو ته چې حالات لږ بدل دي په سل کې چې کوم دی، نو هلته که څه هم مخکې تاسو ذکر وکړو چې کوم متحده اقوامي مومن چې کوم وو د الطاف حسین ګوند، دا هغه باندې کوم بندیز لګېدلی شوی دی، نو اوس او د دې وروسته چې دی دغلته
بیا به تاسو سره تماس ونیسو د ایالتونو د وضعیت په اړه او دا چې روان بهیر هلته څه ډول روان دی د انتخاباتو په دې اړه به بیا هم له تاسو سره تماس ونیسو، خو وخت نه لرو. بخښنه غواړم، کور مو ودان له اسلام آباد د زموږ همکار د مشال رادیو خبریال سراج زهیر د پاکستان د انتخاباتو موضوع به هم تعقیبوو. یو ساعت پاتې ده چې روان بهیر پای ته ورسیږي، لومړنۍ نتیجې ویل کېږي چې د انتخاباتو د بهیر په پای کې ممکن اعلان شي او رسمي نتیجه هم سبا اعلانیږي. خو په سن کې د مازیګر څلور نیمه بجې شوې و د قهم پیوخته فریبا ظاهر لن خبرونه اوروي.
د سولې ولسی حرکت مشر اقبال خیبر په یو بیساري اقدام کې د خپل لاس په وینو لړل یو لیک په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر ته وسپاره او په دې توګه یې پاکستان په افغان وژنه تورن کړ. د غور ولایت سیمه ییز چارواکي وایي وسله والو طالبانو هغه شپږ تنه خوشي کړي چې دوی ورځې مخکې له ځان سره وړي وو. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي په لوګر ولایت کې څه باندې سل ښوونځي چې څه موده وړاندې تړلې پاتې وو بېرته پرانستل، دغه ښوونځي د طالبانو له لورې تړل سوي وو. د پاکستان لسګونه میلیونه وګړي نن د دغه هیواد د سیاسي برخلیک د ټاکلو لپاره خپلې رایې کاروي. د رایو مرکزونه د سهار له اتو بجو د سخت امنیتي تدابیرو په لړ کې پرانستل سول. په دې لړ کې نن د بلوچستان په مرکز کوټه ښار کې ځانمرګ برید وسو، یو دېرش تنه وژل او پنځه دېرش نور ټپیان کړل. له سوریې څخه راپورونه وایي د دغه هیواد په جنوبي ښار السویدا کې د نن او شاوخوا سیمو کې د ګڼو بریدونو له کبله لسګونه کسان ووژل سول.
یوسف خان زدرانه هم سپورتي خبرونه اوروي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان کرکټ بورډ نن د ایرلند پر وړاندې د نړیوالو شلوریزو او یو ورځنیو سیالیو لپاره ملي لوبډلې اعلان کړې. د لوبغاړو د غوراوي کمیټې مشر نوروز منګل د دوه مختلفو فارمټونو لپاره د لوبډلې ځانګړنو ته په پام وویل. دوی دغو سیالیو ته وړ او ځوان لوبغاړي ټاکلي دي چې نتیجه به یې د راتلونکي نړیوال جام لپاره هم اغېزمنه وي. په اعلان شوې لوبډله کې د حضرت الله ځاځي، وفادار مومن، سید احمد شیرزاد په تیر ځوان لوبغاړو ته چانس ورکړل شوی او د ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی میرویس اشرف هم بیرته راستون شوی دی. د لوبغاړو د غوراوي کمیټه وایي چې شاپور زدران، نورعلي زدران او حمیده سند ټپونو له درملنې لاندې دي، نو ځکه د غوراوي په بهیر کې په پام کې نه دي نیول شوي. افغانستان د روانې اګست میاشتې له شلمې نیټې څخه تر یو دېرشمې نیټې پورې د ایرلینډ پر وړاندې د ایرلینډ په کوربه توپ درې شلوریزې او درې ورځنۍ سیالۍ لري. د مرکزي آسیا د فوټبال په سیالیو کې د افغانستان د 15 کلنو تنکیو ځوانانو فوټبال لوبډلې د قرغیزستان لوبډلې ته ماتې ورکړه. د افغانستان او قرغیزستان ترمنځ سیالۍ تېره ورځ د ازبکستان پخ ټاکور په لوبغالي کې ترسره شوه چې افغان ځوانانو وکول شول د لوبي په لومړۍ نیمه کې دوه ګولونه او وهي. قرغیزستان بیا په دویمه نیمه کې یو ګول وه او له دې سره لوب افغانستان 2-1 پر وړاندې وګټله. د 15 کلنو ځوانانو ترمن د مرکزي آسیا د فوټبال سیالۍ تیره اونۍ د ازبکستان، افغانستان، تاجکستان او قرغیزستان لوبډلو ترمنځ پیل شوې دي. او وروستۍ خبر دا چې د سوکوهنې شل افغان لوبغاړي به د هندوستان د بوکسینګ د غوره لیګ په سیالیو کې ګډون وکړي. د افغانستان د سوکوهنې فدراسیون رئیس عبدالله شوکیب نازادی رادیو ته ویل د سیالۍ د بیلابیلو هیوادونو په ګډون د انګلستان د مشهور سکوهونکي عامر خان په مشرۍ په هندوستان کې جوړیږي. ښاغلی شوکیب وایي دا شل لوبغاړي د لسګونو لوبغاړو له منځه ټاکل شوي چې تمه لري ښه به وځلیږي. د هندوستان د بوکسینګ د غوره لیګ سیالۍ سږ کال په هندوستان کې ترسره کیږي او ټاکل شوي چې د افغانستان، پاکستان او هندوستان لوبغاړي په لومړی رینګ کې سیالۍ ترسره کړي.
ازادي رادیو اوري او مخکله دي چې دوه نيوز پروګرامونه ته وار ورسيږي په کندهار کې د خزو د لاسي صنعت د ودې په باب یو راپور لرو. د کندهار د کار او ټولنیزو چارو ریاست مسؤلین وایي چې توانېدلي په تیرو څلورو کلونو کې 4000 میرمنو ته د لاسي صنعت په برخه کې مختلف کورسونه جوړ کړي او دوی ته حرفوي زده کړې ورکړي. میرمنې هم خوښي دي چې د دوو نویو حرفوي زده کړو په ګټه توانېدلي دي چې خپل اقتصاد کې ستر بدلون راولي. صادق رښتینی د کندهاري او حرفوي د حرفوي زده کړو یو مرکز ته ورغلی.
دا په کندهار کې د میرمنو د حرفوي زده کړو یوازینی ستر مرکز دی چې دا مهال پکې سلګونه میرمنې